السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2023 کال د جولای 18 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو دوه اونیزې خبرونه مشالونه او د سولې په لور هم لرو او د دلې مهیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو د پېښور په حیات آباد کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو تن وشل شوی دی. د خیبر ایجنسۍ په راجګل سیمه کې د وسلوالو پر ضد تازه عملیات پیل شوي دي او ایران په دای هواد کې نیول شوی یو امریکایي ته د جاسوسۍ په تور د 100 کالونو قید سزا اورولې ده. د خبرونو تفصیل د پېښور حیات آباد په باغ ناران سیمه کې نن سهار د اف سی سواک په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې پکې د اف سی یو میجر وژل شوی او دا مو خلکو په شمول لس نور کسان زخمیان شوی دي. د امدادي چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضی مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
اف سی اهلکاران څلور کسانو هغې کې درې زخمیان او یو چې دی میجر جمال شهید شوی دی. دې نه علاوه چې دی نو دې کې ټوټل سب کسان نور هم زخمیانو چې کوم عام راهګیر و هغې کې یو زنانه هم شامل و.
د دې برید سیمواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. پرون ماسیګر د باجوړ په باډا تنګي نومي کلی کې د کرکټ د مقابلو پر مهال چاودنه کې یو تن وشل شوی او تن زخمیان شوی دي. د باجوړ پولیټیکل انتظامی تیر شپه مشال لیډیو ته ویل دغه چاودنه د کرکټ ټورنمنت په وخت شوی چې پکې د دې مقابلې تنظیمونکي حاجی محمد وشل شوی او تن نور زخمیان شوی دي. په شوبلو کې سني د علاج لپاره پیښور ته هم وړل شوی دي. تنګي د سلارزو تحصیل یوه سیمه ده چې له مرکز باجوړ ښار نه شاوخوا 35 کیلومتره لرې پرته ده. لا هم کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې سیمواري نه ده منلې. نن د پاکستان سپریم کورټ د پاناما کیس اورېدنه کوي. د سپریم کورټ لخوا جاری کړل شوی فیرست تر مخه د جسټس اعجاز افضل خان په مشرۍ به درې کسیزه بینچ په پاناما کیس د مشترکه تحقیقاتي ډلې جی آی ټی رپورټ او لوړاندې څخه د عمران خان شیخ رشید او سراج الحق لخوا جمع کړل شوو درخواستونو اورېدنه کوي. په بینچ کې د جسټس اعجاز افضل خان تر څنګ جسټس عظمت سعید او جسټس اعجاز الاحسان هم شامل دي. د پاکستان پوسټ د خیبر ایجنسۍ پر اجګل سیمه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر سلور په نامه تازه عملیات پیل کړي دي. د پوسټ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې موجود د داعش وسلوال راجګل سیمه د خپلو فعالیتونو لپاره استعمالول غواړي نو په دې تناسر کې دا عملیات لا نور هم مهم دي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
د راجګل سیمه دا عملیات په ټوله قبایلی سیمه کې ترسره شو او عملیاتو نه سخت دي ځکه چې په دې سیمه کې دنګ غرونه او ځنګلونه دي. دا عملیات به خواوشا 2.5 مربع کیلومتره سیمه کې کیږي.
میجر جنرل آصف غفور زیاته کړه چې دا عملیات د رد الفساد عملیاتو برخه ده او په دې اړه یې کابل ته هم اطلاع ورکړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل دا ډول عملیات تر هغه بریالي کېدای نه شي تر څو چې د پاکستان پوسټ د خپل هیواد په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي نه وي. په پاکستان کې چارواکي وایي د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو په ګولهبارۍ کې څلور پوځیان وشل شوي دي. د پاکستان پوسټ په یو بیان کې ویلي دا پېښه پرون هغه وخت وشوه چې هندي ځواکونو له کنټرول لاین پورې غاړې څخه د پاکستان پوسټ پر یو ګاډي ګولهباري وکړه او په نښه کېدلو وروسته دغه ګاډي نیلم دریاب ته وغورځېده. خو د هند دفاع وزارت ویلي دي دوی له دغه پېښې نه دي خبر. بلخوا پاکستاني چارواکي وایي چې هند د ډسبندۍ خلاف ورزي کړې ده. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې نامه ولسوالۍ نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شوه. د دغه ولایت د والي ویاند عمر زواک مشال ریډیو ته ویل چې دا ولسوالۍ نه هم میاشتې وړاندې طالبانو نیولې وه. نوموړي زیاته کړه چې له دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د خالد 04 په نوم دوه ورځې وړاندې پیل شوي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ایران په دای هواد کې د نیول شوی امریکایي پیژنګلو په ډاګه کړی او ورته د جاسوسۍ په تور د 100 کلونو قید سزا اورل اورولې ده. و دیرش کلن ژیو وانګ د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې څېړنکار دی. د ایران د عدلي رسمي خبري ایجنسۍ میزان آنلاین پرون وویل وانګ د روانې میاشتې په اتمه نېټه هغه وخت ونیول شو چې نوموړي له ایرانه د وتلو هڅه کوله. وانګ په چین کې زیږېدلی دی. د امریکا د خارجه چارو دفتر په خپل یو بیان کې د دې خبر تایید کړی او ویلي دي چې دوی د ژیو وانګ په نامه امریکایي وګړي په ایران کې د نیول کېدو په اړه په رپورټونو خبر دي. دا خبر زیاتوي چې دوی په ایران کې په غیر منصفانه توګه د نیول شوو ټولو امریکایي وګړو د فوري خوشي کولو غوښتنه کوي چې دا راز دغه کسان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. نن به په نیدرلند کې د ام ایچ ولس جاز د غورځېدلو په پیښه کې د وژل شوو کسانو د 2000 څخه زیات خپل خپلوان د قربانیانو په اړه د یادګار پرانیست غونډې لپاره راټولیږي. د مسافرو دغه جاز له نن څخه درې کاله وړاندې د یوکرین په جنګ ځپلي سیمه کې په میزایل د لګېدلو له وجې غورځېدلی وو. نن به د نیدرلند بادشاه ویلیم الکسندر او ملکه میکزیما د یو شمېر نورو نړیوالو چارواکو تر څنګ د امستردم ایرپورټ سره نږدې کېدونکي دغه دستوره کې برخه واخلي. او اخیری خبر دا چې برتانیا او اروپایي اتحادیه تیار دي چې د اتیشت هیوادونو له اتحادیې د برتانیا د وتلو لپاره د خبرو اترو رسمي سلسله شروع کړي او دا راستمه کیږي چې د دې عمل لپاره به شرایط برابر کړي. له اروپایي اتحادیې نه د وتلو د عمل لپاره د برتانیا وزیر ډیوید ډیویس با نن د اروپایي یونین لخوا ټاکل شوی خپل سیال مایکل برینر سره د څلورو رسنیو مذاکراتو لپاره برسلس ته ورسي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رفت انجوم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا اخیستل کیږي او په 1.5 روپیا شل پیسې خرڅېږي. یو پاونډ په 1.3 روپیا دېرش پیسې او په 1.3 روپیا اتیا پیسې. یو یورو په 1.3 روپیا شل پیسې او په 1.3 روپیا اویا پیسې. یو درهم په 1.3 روپیا اخیستل کیږي او په 1.3 روپیا پنځه پیسې خرڅېږي. یو ریال په 3 روپیا پنځه دېرش پیسې او په 3 روپیا څلوېښت پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا شپږ پنځوس پیسې او په 1 روپیا اووه پنځوس پیسې. تو یو پاکستانی روپیا درې سوا پنځه ایرانی ریالونو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه درې سوا اته ایرانی ریالونو خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلوېښت غنټو کې په پېښور او کوئټه کې د تیز باران امکان دی. خو د بنو په ځینو ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. په راتلونکو څلوېښت غنټو کې به په پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم شپږ ویشت وي. په بنو کې به زیات نه زیات یو څلوېښت او کم نه کم شپږ ویشت او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم اوولس وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واورئ. نن سهار د پیښور په حیدآباد کې د ایف سی اهلکارو په یو ګاډي په ځانمرګي برید کې یو ایف سی میجر وژل شوی دی. ګڼ نور ژوبل.
ایمبولینس سروس چې دی هغه دو منټ کې رسېدلی دی او دولو نه پیله چې دی دا ایف سی اهلکاران څلور کسانو هغې کې میجر جمال شهید شوی دی.
د پاکستان پوځ ویلي د خیبر ایجنسۍ د تیرا په راجګل سیمه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر سلور په نوم نوي عملیات پیل کړي دي.
پاکستان کې کوشش
او 19 پروګرام د سولې په لور کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبری تاسو سره شریکو.
من د وسلو مخالفین او طالبان ټول هغه غوښتنې چې هغوی دیدري د مذاکراتو د میز ته د راوړلو پر باندې قبلوو او په هغوی باندې د بحث لپاره ورسره کینو.
د مشال تر څنګ یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. نن سهار د خیبر پختونخوا په حیدآباد کې د ایف سی یا سرحدي ځواکونو په ګاډي برید شوی دی. د چارواکو په خبره برید کوونکي په موټر سایکل وو چې د ایف سی ځواکونو روان ګاډی په نخه کړ. د ریسکیو 1122 ادارې ویان بلال احمد فیضی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا یو ځانمرګ برید وو چې پکې یو افسر وژل شوی دی او لس نور کسان ژوبل شوي دي. په ژوبلو کې ښځې هم شامل دي. بلخوا د پیخ زمواری تحریک طالبان پاکستان منلی دا. پا دیارا نور تفصیل پیخورا شبیر احمد جان را کوی.
دا ایس پی آر ترمخه نن سحر پیخور حیات آباد کې د ایف سی په یو گاڑی باندې چې د معمول په گشت وو په موټر سایکل سور ځانمرګي برید کوونکي برید کړی دی چې په نتیجه کې د ایف سی یو اهلکار میجر شیرانی وجل شوی ولې څلور نور اهلکاران ژوبل شوي دي. په پیخور کې د ریسکیو 1122 یا امدادي سرکاري ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وویل چې دا پیخه خوشا اتنی بجې شوی بلخوا دغه پیښه کې ژوبل شوي عام وګړي د حیات آباد میډیکل روغتون ته طبي امداد لپاره وړل شوي دي چې پکې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ویاندې اشرت وینا تر مخه دوه زنانه هم شامل دي. دوی وایي چې اوونه ژوبل کسان معمولي زخمي وو او اوس هسپتال نه فارغ کړی شوي دي.
کم چې مونږ ته هر کم پیشنټ راغ کنه انجرد او ټول ماینر لیول کې 7 پیشنټ راغلي دي او ټول چې دین نو بس هغه معمولي مرهم پټي یا سر انجرد یا
بلخوا د یاد پیخی زیماوری تحریک طالبان پاکستان قبول کړی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیخور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، بلخوا پرون مازیګر د باجوړ په باډا تنګینو میکلی کې د کرکټ لوبې په وخت شوې بمی چاودنه کې یو کس وژل شو او شاوخوا شپږ نور ټپي شوي دي. دغه کلی په سالارزو تحصیل کې راځي او د مرکز ښار نه د شاوخوا 15 کیلومتره په واټن پروت دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه شانواز ترکزی راکوي.
د پروټیکل انتظامی باجوړ ایجنسی په وینا چې دغه 14 د کرکټ د لوبې په دوران شوی چې پکې و تنان زخمیان شوی، ولی حاجی محمد نومي تن روغتون ته د وړو په دوران لارې کې مړ شوی. حاجی محمد د یاد لوبې را جوړون کې یا ارګنایزر هم وو. په دغه زخمیانو کې دوه تنان پیښور روغتون ته هم وړل شوی. دغه 14 په باډا تنګي نومي کلی کې هغه مهال شوی چې په سیمه کې د کرکټ لوبې ټورنمنت کوارټر فائنل لوبه روانه وه. په پرونی لوبه کې برخه اخیستونکي عطا الرحمن وایي چې په کوم ځای کې 14 شوی، هغه ځای کې ډیر زیات تنان ناست وو، ولی د باران لوبه له دغه ځایه تماشبین پاتېدل ګینونو انساني زیان به زیات شوی وو.
دوباره مونږ نه شو کنه یو ګوست وو شنو بس دینه او بعد بس خلکو ماشومان هم څنګه ستارت کړي کم تماشبین کې وو خلکو وو ټول څنګه ستارت کړي په دغه ځکه ما په خپل هم فیلډینګ کا وو لکه ډیر زیات خلک دخل تنا شو خو بیا باران نه کیږي او غر ته خلک وو خدای
د باډا تنګي وسیدونکې بهادر حسین وای چې حاجی محمد د هغوی د کلی او پرون زیات زخمی شوی نو له باجوړې پیښور ته وړلو چې په لار کې مړ شو. د حاجی محمد جنازه نن ماسپخین درې بجې مقرره ده.
کلیوال ټورنمنت او کم از کم دیږي 40-45 ټیمونو پکې او دا ټورنمنت کوارټر فائنل مرحله ته رسیدلې او د جی ماما ارګنایز کړو. نور زخمیان هم دغه کلی دي چې کم دی پېښور کې اډمټ کېږي د کشور روډ دی سالی ماما ده یو بل یو کس دی حیات الله نومي دغه هم پېښور کې اډمټ دی.
د تنګي سیمه اوسیدونکو ملک عبدالرحمن په دې پیښه ډېر خفه دی او وایي چې دا څو کاله کېدل چې په باجوړ ایجنسی کې داسې کومه پېښه نه وشوي چې ګنې ځوانان پکې په نخښه شوي.
نه لوی ته ګوري نه وړو ته ګوري نو دا هو کم ظالم کې ډېر ظلم او شو ډېر زیاته وسو. دغه چې وړو د ټول په مثال کې یو ځای وو د اختر د ادګا دلته په مثال کې دا وړو تراټولي کې په مثال کې یو لوبه د یو کرکټ وو د ډېر خلکو په بوله راته نو دا د انسان غلط کار نه سي بدا ډېر ظلم دی ډېر زیاته وو سي بدا ډېر ظلم دی.
د باجوړ ایجنسی د روغتون د چارواکو پوینه چې د دوه زخمیانو علاج هم باجوړ کې شوی، ولی درې زخمیان په خورته لیګلیو چې پکې یو تن حاجی محمد پلار کې مړ شو. د دې پیښې ذمہواري لا هم چا نه ده قبوله کړې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زو اسلام آباد ته چیرته چې سپریم کورټ نن یو ځل بیا د پاناما کیس اوریدنه نن سهار په اسلام آباد کې پیل کړې وه. نن د مسلم لیگ نون حکمران ګوند وکیلانو د خزانه وزارت اسحاق ډار تحقیقاتو مشترکې ډلې په هغه راپورټ خپل اعتراضونه جمع کړل چې د جولای په 10 نیټه په سپریم کورټ کې جمع شوي وو. سپریم کورټ د دلایلو تر اوریدو وروسته د کیس اوریدنه تر سبا زندولی دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار احمد الله د ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستړي مشي وایو او احمد الله د دغه کیس اوریدنې څخه وروسته تفصیل لري.
ډیر مننه فرخنده څنګه چې تاسو هم ویلا چې نن د پاناما کیس چې کوم د هغه پاناما اسناد د هغه نن اوریدنه وشوله کم چې د لسم تاریخ باندې د جولای په لسم باندې ګډ پلټنی سي ډلې چې کوم راپور په سپریم کورټ کې وړاندې کړو نن د هغه اوړمبي اوریدنه وا خو د دې اوریدنه لږ شیبه وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا چې کوم د خزانه وزیر اسحاق ډار هغه په جی آی ټی په حق لا چې کوم د اعتراضات په حق خپل کوم رپورت چو هغه جمع کو په سپریم کورټ کې چې پکې لدې د خوا ویلې شوې او چې عدالتي حکمنامه چې کوم د پاره کې د دې سزا کوم نه شوی نو په دې بنیاد د جی آی ټی رپورت چې کوم دې دا مسترد کړل شي د خزانه وزیر دا په دغه دغه کې دا هم ویلې شوې دي چې جی آی ټی چې کوم هغه حقایق چې کوم دي هغه د نظر ایستلې دي او د غلط بیانای نه کار اغستې دي دغه شند دې په حواله سره او نور مختلف حوالو سره دی ویل چې دا صحیح نه دي نو په کار دې چې دا رپورت چې کوم دې دا جی آی ټی چې کوم رپورت وړاندې کړي دا د مسترد کړل شي دغه شند چې کله اوریدنه شروع شو نو په دغه محل د پاکستان تحریک انصاف چې کوم وکیل دی نعیم بخاری هغه د دلایل په دغه رپورت په حق کې دلایل ورکول شروع کړو ویناي وا چې کله د پښلم اپریل باندې فیصله راتل نو په هغه وخت کې دوه ججانو چې کوم نواز شریف پر ضد او دریو چې کوم هغه ول چې نورې پلټنې په کار دي نو چې بیا جی آی ټی جوړ شول او هغه هر 15 ورځې پس خپل راپور به سپریم کورټ کې جمع کوو او بیا په لسم تاریخ باندې حتمی راپور جمع کوو او په هغه کې هم دا ویل شو چې لکه نواز شریف او دغه په جو په ضد باندې دغه راغلل نو په کار دي چې عدالت اوس په دې جی آی ټی په دې رپورت باندې فیصله وکړي د نعیم بخاری دا هم ویناوه چې دای کوم د متحده عرب امارات یا د سعودي یا نور چې مختلف دای کوم دغه ورکړي نو هغه کې هم حقیقت نشته هغه مرختيان دي او زیاتره زیانو کې د پیسو چې کوم خرد برد دی هغه شوی دی نو د هغه وروسته په کار د عدالت فیصله وکړي او دای چې کوم دي دا په دې کې را شامل کړل شي د شند د کیس اوریدنه چې کوم دا هغه تر د سبا پورې وزندول شول خو د چکل د اوریدنه وشول د هغه وروسته د مسلم لیگ نون چې کوم پارلماني استازي دي دانیال عزیز هغه هراغه او بهر مطبوعاتو سره خبرې کولې ویلا چې لکدی کې هیڅ دغه نشته ده ځکه دا ریپورت موږ ته هغه وخت پورې قبول نه موږ مخکیم دا ویلو چې څورتو پورې پدې کې د قطر کم شہزاده چې کم خطر علی ګلو چې دا جی آی ټی چې کم د لال شو دا غینه هم پلټنی وکړي خدای دا غینه پلټنی نه کړلی او یو طرفه رپورت چې کم د دایره وړي په دې حواله سره موږ دغه هم جمع کړي د سپریم کورټ کې دا مسترد کړل شي نو پدې کې هیڅ حقیقت نشته ده او دا ټول لکه د هغه قسمه خبري راغستی دي چې کم لکدی کیس سره صحیح جوړیږي هم نو
سم ده کور مودان اوریدونکو تاسو د سپریم کورټ کې د پاناما کیس تاوریدنې په اړه د احمد الله نه تفصیل اوریدو هم په دې اړه راځو یو بل ریپورت په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نږدې ملګرو پلویانو په پاناما اسنادو کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو یې د درغلیو تورونو پلټنو عمل ته د حکومت خلاف یو سازش نوم ورکړی دی د پاکستان پوځ بیا ویلي چې له دغه موضوع سره یې هیڅ تړاو نشته او د عدالت خوښه ده چې هر پریکړه مخې ته راوړي دا خبرې د پوسټ اماړي کو سانګې مشر میجر جنرال آصف غفور پرون په پینډی کې یو خبري غونډه تکړه دي په دې اړه نور معلومات اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي
د اتوار پورس په پینډی کې د خبري کانفرنس پر مهال د پوسټ د عام اماړي کو د سانګې ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور ته یو تپوس په جواب کې وویل چې د سپریم کورټ په حکم باندې د پلټنو لپاره جوړې ډلې جی آی ټی کې د آی ایس آی او ایم آی یو یو غړي برخه اغستی او د عدالت په حکم باندې خپل رپورټ جمع کړي د نوموړي په وینا چې پاکستان پوسټ د جی آی ټی یا پاناما اسنادو سره تعلق نه لري دا هغه مسله ده چې د کومې سره نیغ په نیغه د پاکستان فوج تعلق نشته جی آی ټی سپریم کورټ جوړ کړی و په هغه کې د آی ایس آی او ملټری انټیلیجنس دوه غړي وو هغه د سپریم کورټ په حکم باندې په مهنت او ایمانداری سره کار کړي نو دا معاملې د سپریم کورټ د ازادي فیصله به سپریم کورټ ورکوي او د سپریم کورټ په کار کې د پاکستان فوج نیغ په نیغه په هغه ډول تعلق نشته د ذکر ده د تیر کال اپریل په لومړۍ اونۍ کې مخې ته راتلونکو پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نامو راتلو وروسته د پاکستان تحریک انصاف په ګډون د پاکستان ځینې نورو سیاسي ګوندونو په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې د دې معاملې پلټنې دي وکړل شي په کومه چې د حکومتي ګوند غړو او وفاقي وزیرانو ویلي وو چې دا د دې پر ضد یو سازش روان دی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15300 او 15,255.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان پوځ ویلي د خیبر ایجنسۍ د تیرا په راجګل سیمه کې د وسوالو پر ضد د خیبر فور یا خیبر سلور په نوم نوي عملیات پیل کړي دي. د پوځ عامه اړیکو څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور د اتوار په ورځ خبریالانو ته وویل د عملیاتو مقصد په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیتونو او نفوذ مخه نیول دي. شنون کې بیا وایي د داعش لپاره ګران ده چې د پاکستان خاوره کې محفوظ ځایونه ولري. ل راجګل نه بې کوره شوي خلک بیا له حکومت غواړي چې سیمه د وسوالو پاکه کړي ده او دوی دې پرېږدي چې خپل کورونو ته استانه شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
میجر جنرل آصف غفور ویلی د خیبر سلور عملیات به په فاټا کې تر ټولو مشکل عملیات وي، دا ځکه چې راجګل ډیره سخته غریزه او اوچته سیمه ده چې ځینې ځایونه پکې د 2000 فوټه نه تر 4000 فوټه پورې اوچت دي او ټوله رقبه 250 مربع کیلومتر جوړیږي. نوموړی ویلی په افغانستان کې موجود د داعش وسلوال غواړي چې د راجګل سیمه د خپلو فعالیتونو لپاره استعمال کړي او هلته خپل اثر زیات کړي، نو د دغه وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره دغه عملیات مهم دي. میجر جنرال آصف غفور زیاتوي چې هلته به د دوی په مرکزونو باندې ځمکی او هوایی بریدونه ترسره کوي. دا چې دا به څومره مؤثره عملیات وي په دې هکله د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان مشال ریډیو ته وایي
زکه چې امریکای او افغانستان کم چې فوجونه دي هغې به فشار اچولې دی، دا یې چې کوم دی هغې دې خور اوړېدلو کوشش کوي، نو دوی د هغې د مخنیوي دپاره به دا یو عمل کړي چې هغې دلته رانه شي او دلته مرکزونه جوړ نه کړي. دا ده چې د هغې یو سر خوشته دی د عملیاتو دغلته پاکستان کې دی چې کوم ځان زایړو کوشش کوي
د تیرا راجګل نه سلور کال وړاندې د کوکی خیلو قبیله بې کوره شوې ده او په جمرود کې خپل خپلوانو کره میشته شوي دي. د تیرا راجګل سیمې او کډوال کشمیر پر دی وای اوس په کار ده چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړی شي.
دا جوړول غواړي کورونا غبرانونه وغورځول، واورې ته وشو په بمبونه به پکې خوړ شول بس کوټې تله ویرانې دي.
په خبر ایجنسۍ کې دې نوډان دې هم درغلم بیا درغلم خوخ بدشم خیبر یو خیبر دویم او خیبر درې په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شوي دي. چارواکي وایي چې د دغې عملیاتو په نتیجه کې د خیبر ایجنسۍ د باډې تحصیل او تیرا میدان اکثره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي او هلته واک سیول انتظامیې ته سپارل شوی او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي او پرمختیایي رونه هم پکې پیل شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان انتخابي کمیشن د قومي اسمبلی په حال کا ان 268 کوټه چاغي باندې د جمعیت العلماء اسلام د امیدوار د کامیابی اعلان کړی دی. بلې خواته پاکستان پیپلز ګوند په دغه انتخاباتو کې د داندلی تور لګولی او احتجاج یې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین ناورو.
د پاکستان انتخابي کمیشن د اعلان له مخې د قومي اسمبلی پر الکا ان 268 کوټه چاغي باندې د جمعیت العلماء اسلام امیدوار انجینر محمد عثمان مبادینی 4,6,610 ووټه اخیستي او په زمینی انتخاب کې د قومي اسمبلی غړي ټاکل شوی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند میر بہادر خان مینګل 4,401 ووټه اخیستي او پر دویم نمبر راغلی دی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند امیدوار جمال خان ترکی 4,415 اوټو سره پر دریم نمبر راغلی دی. د جمعیت العلماء اسلام پر دې کامیابی باندې سینیټ ډیپټی چیئرمین مولانا عبدالغفور ایدری ویلی دی چې د نننۍ کامیابی څخه دا ثابته شوه چې ولس په خپل منځ کې نفرت نه غواړي. نوموړي د خبره تیره ورځ د قومي اسمبلی لپاره د جمعیت نوي ټاکل شوي غړي د انجینر محمد عثمان د مبارکۍ لپاره راغلو کسانو ته په خپله وینا کړې ده. بلې خواته پولیسو په کوټه کې د انتخابي کمیشن و مخې ته احتجاج کوونکي د پیپلز ګوند د 1000 څخه زیات کسان نیولي دي. د پیپلز دغه کسان تور لګولی دي چې په اوسنۍ انتخاباتو کې په لویه کچه داندلی یا درغلی شوی ده. په دې اړه په کوټه کې د یو خبري کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند اطلاعاتو سکتر سربلند خان جوګزی و مشال ریډیو ته وویل
الکا پی بی فائیو کی دوی شوکڑی دی حال تا زر ووٹا او مش پر ریکارڈ کی 11,000 ووٹ دی دغرنگ پی بی سکس کی جو مش پر ریکارڈ کی 6,000 دی دوی حال تا 500 شوکڑی دی چاغی کی چیز مش 19,000 مش پر ریکارڈ کی راغلی دی دوی شوکڑی دی حال تا 13,000 ووٹ ډیر سخت اوپن داند لیکڑی دا
په دې ترڅ کې په کوټه کې د انتخابي دفتر لخوا په جاری شوی بیان کې د انتخابي کمیشن صوبایي مشر نعیم مجید جعفر د پیپلز ګوند تورونه رد کړي او ویل دی چې زیاتره وخت د انتخاباتو وروسته دغه ډول تورونه لګیږي خو انتخابي کمیشن به بیل څه فشار او خپل کار ته دوام ورکړي. البته په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري په یو بیان کې د کوټ د ولس شکریا ادا شوی ده او ویل دی چې د کوټ په 253 پولینګانو باندې ولس د پښتونخوا امیدوار جمال ترکی باندې باور کړی او هغه ته 9,894 ووټ ورکړي او په لومړي نمبر یې راوستی دی. د کامی اسمبلی پر دغه چوکۍ چیر چې د ولس امیدوارانو ترمنځ سیالي وه هلته یو آزاد امیدوار شیر محمد یوازې یو ووټ ترلاسه کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کامی اسمبلی د کوټ شاغي دغه چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د کامی اسمبلی د غړي او دریم مندوخیل د مرګ وروسته د مئی په 16 نیټه خالی شوې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، شمالي وزیرستان شوال اوسیدونکي وایي چې افغانستان لمن او شاوخوا سیمو دی ندی حکومت د دوی د واپسۍ لارې جوړې کړې او را روان د چلغوزو فصل شکولو لپاره د شوال ته دتلو اجازه ورکړي. دوی دا هم وایي د نور کله پشان دي دا وار هم د چلغوزو فصل ممکنه ده چې بیا ضایع شي او زیاتوي چې وړاندې هم سو کلونو کې د دوی د لکونو روپو د چلغوزي ضایع شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان لره پرتا سیما شوال اغه کډوال چې نن سبا د افغانستان بیرما لمن او خواوشا سیمو کې پراته دي دولت نظر تر زر خپل سیمو ته واپسی غواړي. دوی وایي 13 درې کالونو کې د چلغوزو فصل په مکمله توګه ضایع شوه چې ورته د کروڑونو تاوان شوه او دا ځل بیا یره لري چې د چلغوزو فصل به ضایع شي. د شوال اوسیدونکو بلبل خان وایي
یوخته د دنیز د لامنې د بارډر ناونته د مرغۍ د لامنې پر دغه کاډ د لانډ لیارې طریقه د میسا جوړه کو پدا د زرخنځي ټریچر تاو کو دا نظیر دا کا پولیټیکل دا کا د پاو سر لشکر مصر دا میسا د پاسونه طریقه انټری وکو.
یو بل مشر میر جماعت خان د افغانستان لمن او لسوالۍ څخه د ټلیفون پلیکا مشال تا وویل چې لا خوستا د کډوالو واپسی روانه دي. سولامن بیرمل او خواوشا کې میشتا کډوالو واپسی د همزر وکړي
میشتا د معلومات وشي چې په مدرسې لاري څو ترتیب هم ستانه ستاره چې نو یې غته را پامیشتا ته اتلای شي نو چې سیخ مزه راوي دا د اصل ورما برادو ته متخفل مې شي وکړه
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان کامی اسمبلی غړی محمد نذیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې د شوال اوسیدونکو چلغوزو فصل په 13 کالونو کې ټول ضایع شوی او دې لړکې د متعلقه ټولو چارواکو سره خبرې کړې.
کرنل محمود سره تفصیلی میٹنگ وشو ابو دې مو خپل میٹنگ د گورنر سره د ایم این ایس دغه پایتو زاده گورنر سره کا کور کمانډر سره مو تفصیلی خبره کړې دو چې می د خان په واپس کی او چې د کوم نقصان شوې ده چې دا میر دې ته کې وي ځتمن پر کې خپل
دا یادونه ده چې شوال او تحصیل د تاخیل زیاتره سیمو غرونه د چلغوزو په ځنګلاتو مشتمل دي او سیمه کې ضربې از به عملیاتو شروع کېدو نه پس دغه د چلغوزو فصل هر کال ضایع شوی چې د دوی په وینا د کروڑونو اربونو تاوان یې شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ماسپخین 2:30 بجې شوی دی. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. د پېښور حیات آباد په باغ ناران سیمه کې نن سهار د افسي سواک په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې پکې د افسي یو مشر وژل شوی او د عامو خلکو په شمول لس نور کسان زخمیان شوي دي. د دې برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. پرون ماسیکر د باجوړ په باډا تنګي نومې کلي کې د کرکټ د مقابلو پر مهال چاودنه کې یو تن وژل شوی او تن زخمیان شوی دي. د باجوړ پولیټیکل انتظامي تر شپه مشال ریډیو ته ویل دغه چاودنه د کرکټ ټورنمنټ په وخت شوې ده. نن د پاکستان سپریم کورټ د پاناما کیس اوریدنه وکړه او دا تر سبا پورې ځنډه ولیدا. د سپریم کورټ لخوا جاری کړل شوی فهرست تر مخه د جسټس اجاز افسل خان په مشرۍ درې کسیزه بینچ په پاناما کیس د مشترکه تحقیقاتي ډلې رپورټ او له وړاندې څخه د عمران خان، شیخ رشید او سراج الحق لخوا جمع کړل شوو درخواستونو اوریدنه وکړه. د پاکستان پوسټ د خیبر ایجنسی پر اجکل سیمه کې د وسلوالو پر سید د خیبر سلور په نامه تازه عملیات پیل کړی دي. د پوسټ مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرل اسف کپور پرون ویلي دي چې په افغانستان کې موجود د داعش وسلوال اجکل سیمه د خپلو فعالیتونو لپاره استعمالول غواړي، نو په دې تناسب کې د عملیات لا نور هم مهم دي. په پاکستان کې چارواکي وایي د دې هوا تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو په ګولابارۍ کې سلور پوځیان وژل شوي دي. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې هند د دستبندې خلاف ورزي کړې ده، خو د هند دفاع وزارت ویلي دوی له دغه پیښې نه دي خبر. ایران په دغه هیواد کې د نیول شوي امریکایي پیژنګلوي په ډاګه کړی او ورته یې د جاسوسۍ په تور د لسو کالونو قید سزا اورولې ده. وو دېرش کلن شي وانګ د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې څېړنکار دی. او نن به په نیدرلینډ کې د ایم ایچ ولس جاز ته غورځېدلو په پیښه کې د وژل شوو کسانو د 2000 څخه زیات خپل خپلوان د قربانیانو په اړه د یادګار پرانیست غونډې لپاره راټولېږي.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام مشالونو ته. د نن په مشالونو خبرونه کې در سره د پښتنو د قومي تاریخ او باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د نوموړي مبارزې سیدا بشرا بیگم د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. د خبرونه ستاسو لپاره شاهین بونیره جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قومي تاریخ او باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د نوموړې مبارزې سیدا بشرا بیگم د ژوند او زیار پاړه معلومات شریکو. په دغه اړه مو د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سوهیل خان سره خبرې کړې دي. سیدا بشرا بیگم چې په ادبی دنیا کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي، په کال 1922 کې د خیبر پختونخوا په زیارت کاکا صاحب کې د حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل په کور کې زیږیدلې وه. زده کړې په کور د خپل مور پلار نه کړې وې. لا ډېره کم عمر وه چې د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک نه یې اثر اخیستی و او بیا یې ټول عمر د پښتنو قومي بیدارۍ او د پښتنو ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره مبارزه کړې وه. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سوهیل خان نه اورو.
دا په کال 1922 کې په کاجر کاکا صاحب کې پیدا شوې ده او د دې پلار نوم چې هغه په خپل ډېر لوی سپېڅلي شاعر حکیم میا آزادګل کاکا خیل دا د هغه په کور کې پیدا شوې وه. نو دا شروع کې د دې د ټول چونو هغه د سین بیبی په نوم د دې رومبیل چې رینو هغه چې کوم راغلی د آزاد پښتون څخه د کال 15 کې بیا لري هغه نه پس مسلسل د پښتون د باچا خان چې کوم رساله ونه هغه کې دا د په نوم راتل سین بیبی
کله دا بادشاہ خان په دې پښتون اخبار کې د تبلیغ په تور باندې مضمون لیکي او په هغه مضمون کې دا چې زمونږ خویندې چې مضمون را لېږي نو هغوی پکې خپل نوم نه لیکي، کله پکې ولیکي چې یو خور، کله پکې ولیکي چې د چا سړی یو خور، کله پکې ولیکي چې د کاکا صاحب یو خور، کله پکې نو دغه رنګې دغه دوران کې به دین چې کوم مضمون را لېږو نو هغې کې به یې لیکل سین بے بے. نو هغه بادشاہ خان یو مضمون لیکلی دی او په هغې کې دا تبلیغ کړی دی چې تاسو د اسلام یا د حضور صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نومونه واقف یې، نو چې په هغې کې څه شرم نشته نو تاسو په خپل نوم کې شرم مه ګڼئ او تاسو د خپل مضامین په خپل نوم لګئ. نو بیا د څلوېښتم او د شپږ څلوېښتم په منځ کې چې کوم پښتون رساله کې دا چاپ شوي دي، مضامین چاپ شوي دي یا شعري دغه نظمونه یا غزلونه چاپ شوي دي، هغه بیا په صحیح بشرا بیگم چاپ شوي دي. نو د ادبي دنیا دا خیال و چې دا سیمبیبي دا یو بېله زنانه ده، یو بېله لیکواله ده او دا صحیح بشرا بیگم چرن دا یو بېله زنانه ده. نو بیا بیا په شپږ پنځوسم کې چې د دې کتاب چاپ شو نو هغې کې د تره یوسف کاکا خیل هغه په لومړي ځل دا خبره ولیکله په هغه سریزه کې چې دا سیمبیبي چې ونو دا هم صحیح ده بشرا بیگم دا د کاکا صاحب د زمار ویره ده.
د سید بشرا بیگم نیکه د خدای خدمتگار تحریک ډیر فعال غړی وو او هغه چې به کله هم د تحریک جلسو او ولسی غونډو لتلو نو هغه به هم د ځان سره بوتله. هم دغه وختو چې هغه په خپل خوره د ازادۍ د تحریک او په دغه لار کې د خزو او سړو د قربانیو نه خبر شو او بیا یې د خپل لیک په وسیله د دغه تحریک په پیغام خورولو کې خپل برخه کردار ولوباو.
وو کال عمر کې لکه په دیرشم کې چې کله خدای خدمتگاری او سرخوش تحریک او بیا دی هغې په ډېر جوبن کې نو دا به د خپل نیکه سره په جلسو کې تله او د وو کال په عمر کې دی چې هغه سیاسي شعور فکر او د ازادۍ او د وطن سره د مینې او د فرنګي خلاف چې کوم نفرت و د هغې د هغه ټول تربیت دی شوې په هغه وخت کې. نو عمده وجه ده چې هغه ابتدایي تعلیم په خپل کور کې د خپل پلار نو بیا د یو لطاف ګل صاحب د دې یو استاذو د ډاکټرو ډېر لوی پوهان سره کاکا خیل میا لطاف ګل یغی نه بیا باقاعده تعلیم زده کړی، ځکه په هغه وخت کې سکولونه کالجونه سدا سیزنو چې هغه نه دوی د زده کړې نو بیا دی هغه نه هر څه زده کړې دي، دا ټول کتابونه ویلي دي او بیا د پنځه دیرشم کې د دې لومبه لیک دا آزاد پښتون کې د دې مضمون چاپ شوی دی او دا رنګ بیا د سلسله شروع دا بیا تر دې 2014 اگست 2002 کې دا بی بی مېرمن وفات شوې ده کاکا صاحب کې شوې ده.
ډاکټر سویل خان وایي چې سید بشرا بیگم په نظم او نثر دواړو کې لیکل کړي دي. په کال 1955 کې د زیری په نوم یو شعری مجموعه خپره شوې ده او درې شعری مجموعې اوس هم ناچاپه دي. هغې به د هغه وخت د قامی مجلو او ورځپاڼو لپاره لیکل کول چې پکې به یې د قامی شعور په اړه د موضوعاتو سره سره ښځو ته په ورپېښو ستونزو د خپل فکر څرګندونه کوله.
د 12 کالو په عمر کې د دې یو مضمون چاپ شوی دی د شریعت بل په 15 کې چې کله دا په آزاد پښتون کې چاپ شو د دې د لیک چې دی نو د پښتنو جنکو په بیوسۍ او د هغې په دغه ستونزو چې کومې هغې سره مخ دي په هغې کې بیا یو بل مضمون چاپ شو په 8 کې نامراد جهانارا. دا نامراد جهانارا نوم دا یو افسانه دی لیکلې وه، ډېر ښکلې شاهکار افسانه دی لیکلې ده د پښتنو جنکو په بېوسۍ باندې چې دوی په چاپیرچل کې اوسېږي او دوی ته چې کوم دی نو د پرمختګ یا د شعور یا د فکر یا د تعلیم هغه دغه ورسره نشته، هغه موقع ورسره نشته. نو په هغې باندې بیا دې دا افسانه لیکلې ده د دې چې کوم والد صاحب وو کنه میا آزاد ګل کاکا خیل دا پخپل چې دی نو ډېر لوی صحافي و. دې پنځویشتم کې میا آزاد ګل چې دی نو دی افغان اخبار به جاري کولو د نوخار نه او د هغې کې دوه زیاتر داسې اویا فیصدی پکې اردو وه خو 10% په هغې کې پښتو وه. نو د هغې تیارېدل هغه به د دوی په کور کې هر څه نو دوی ته په کور کې هغه ماحول ملو شو چې د هغې د لاسه د لیک د کریټو د آرټ د دې خبر نه هغه خبر وه. خو بیا دا چې په 10 کې د دې افغان اخبار بمبئی کې د دې یو لیک چاپ شوی دی د دې افغان د دې اعزازي مدیره هم پاتې شوی ده. په دغه زمانه کې دا یو داسې اخبار او رساله وه چې د اولنی ځل باندې پکې د دې سیدہ بشرا بیگم پنو باندې لیکو کول یا پیښور نچکم شاباز اخبار وته دو پاغي کې د دې ډیر مضمونونه چاپ شوی دي شعرونه د هغه کتابونو تبصره هغه کې چاپ شوی دي په یو سروختم کې بانګ حرم یو باقاعده احتوار هارو پاغي کې د خویندو پانی دا په دې موضوع باندې د خپل افسانې لیکلې دي
د سیدہ بشرا بیگم د لیکونو بنیادی نقطه ملی شعور پیدا کول او دغه لپاره د خزو تعلیم ډیر مهم ګڼلو هغه غختل چې پښتانه زامنو او لونو دواړو ته یو شان عزت او د زده کړو موقع ورکي او ټولنه د جهالت او غربت د تورو تیرونه راوباسي. ډاکټر سویل خان د سین بیبی د لیکونو پاړه صدا سوای
دی دې چې کوم کمال د کنه کمال هغه د دې چې په مرمنو کې د چکم میسج ورکړ دینو هغه خپل نظمونو کې او په غزلونو کې نو هغه د ملي وحدت د انسانیت د انساني قوت د محبت د ښېګړې د مذهب او خصوصا د زنانو د تعلیمي او اخلاقي اصلاح په حقلا د خپل پیغام په مؤثر انداز کې دا رسول دي زنانو ته مېرمنو ته او عام وګړو نو دا دا د دې لوی کمال دی ځکه چې دوی په هغه زمانه کې لیک کړی دی په هغه زمانه کې چې په کوم وخت کې د ټولې صوبې تعلیمي ریشو چرندا څلور فیصدي وه او بیا تاسو دې خبرې ته وګورئ چې دا سید خان تا بیگم دا اولنۍ زنانه وه چې دې دا جرأت پیدا کړی دی بیا د دې دویم مهم نوم چې دی ناری سیدہ بشرا بیگم دی چې دې هغه سوچ هغه فکر هغه بشر دوستی د مذهب بارے ډیر خپل لیکل لیکلي دي دې کمالداري چې پر نظم اور پر نثر اور بیا پر نظم کې بیا دې غزل اور نظم دواړو باندې ډیر خپل کار دی.
سیدہ بشرا بیگم په هغه وخت کې لیک لوست کولو چې د پښتنو په وطن کې لا ډیر سړی هم د زده کړو نه به برخي وو. هغه ټول عمر په کور تیر کړی وو خو د خپل قلم په وسیله قومي مبارزه پر مخ وړله. ډاکټر سویل خان د سیدہ بشرا بیگم لیکلي ځینې شعرونه زموږ سره شریک کړي دي.
ما وی چې زبتا ست دی دیو ډیر زبردست نظم دی دا وایي چې زموږ په ویرو دي تازه شي اوچ بوستان د وطن او یو ځل دی زار په معشوقې شي عاشقان د وطن او چې ترقی د قام وطن د ځان جنت وګڼو خوب د غفلت نه بیدار شي زنان د وطن او نسلونه واړه آینده به محبان وي د قوم که په پیدارو خپل وی شي فرزندان د وطن او خویندو د رب د پاره پاتې دا د وخت د همت وګوره څومره د قومونه محبان د وطن او زه د تعلیم دی ستا جولې عزتمند د خورې لوی هغه زوی کړه چې سبا شي سخندان د وطن دا داسې زبردست دغه شاعري دی کنه که تاسو وګورئ چې د دې نظم بیا د دې یو غزل یو دوه شعرونه زه تاسو وایم چې ما د مینې په کتاب کې د لوستلې ستا د عشق حرفونه تورونه دي ګلګون دي او په مذهب د عاشقې دیدن حرام دی یا زما په لیکونو د بیلتون دي او له بدبخت خپل خواهش را پورې اور شو د هوس غوند مې شپې په میګتون دي.
اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونې بعد باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د نورو نوموړو مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وړاندې مو مشالونه اونیس پروګرام اوریدو اوس هم راځو د سولې په لور ته. په دې خبرونه کې د افغانستان کې د جګړو ختمولو لپاره په نوو لارو چارو غږیږو. دا خبرونه درته د مشال همکار بشیر ګواخ جوړوي او هر اتوار او د ګل په ورځ تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل شئ.
د سولې پر لور
په افغانستان کې د روانې ترهګرۍ نږدې 14 کلونه وشول. له دې وجې روانو جګړو زرګونه خلک وژلي دي. افغان حکومت کوشش کوي چې جګړه په مذاکراتو ختمه کړي او د دې لپاره د افغانستان سولې عالی شورا نوې ستراتیژي اعلان کړې ده. زه بشیر غواخم نن په دې نوو لارو چارو غږیږو. اوریدونکو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نو وړاندیزونو په دوام سره د افغانستان د سولې عالی شورا مشرتابه هم ویلي چې دوی طالبانو ته د جګړې ختمولو لپاره نوې لارې چارې ښیي. ولسمشر غنی تیره میاشت د کابل بهیر په نامه د څلور هیوادونو د استازو په غونډه کې ویل چې د جګړې ختمولو لپاره آن د طالبانو قطر دفتر په منلو هم خبرې کېدای شي، خو هغه زیاته کړه چې دا د طالبانو لپاره د سولې آخري موقع ده. پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلی په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره د سولې عالی شورا د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. هغه وایي چې د سولې عالی شورا تیر وخت کې ځینې کمزوري او تشې درلودې چې باید حل لاره ورته راوویستل شي.
ما سول در صورت می توانیم پیش ببریم.
سوله هغه وخت مخته وړلی شو چې هغه روحیه چې سوله د طالبانو د تسلیمۍ په معنا یادیږي بدله شي، او له دې اړخه هم ټینګار دادی چې سوله د بېمانا امتیازونو په ورکولو او د لاسته راوړنو د قربانۍ په معنا هم نه ده. دا یو دقیق میکانیزم ته اړتیا لري او د دواړو لورو خیر باید په نظر کې ونیسو.
خیر دو طرف را در نظر
بگیریم.
داسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د سولې عالی شورا وکاله مخکې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره جوړه شوې. د شورا دوه میاشتې مخکې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره بریالي مذاکرات وکړل. هغه د سولې د یو تړون په کولو سره کابل ته راغی او په خپلو وسلوالو یې غږ وکړ چې نور له جګړې لاس واخلي. خو د سولې عالی شورا تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو سره کومې کامیابې خبرې نه دي کړې. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواک ټینګار کوي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو عوامل څیړي او تشدد کمولو لپاره پر نوو طریقو کار کوي.
د سولې نوې ستراتیژي ټول هغه څه چې فعلا د سولې په اړوند موانع او فرصتونه او مشکلات او دستاوردونه شامل دي، د هغو ټولو په رڼا کې تیرو اوو کالو د سولې د عالي شورا د کړنو په رڼا کې او د افغانستان د اوسني وضعیت او د جنگ او د سولې د نوي فرصتونو په رڼا کې دغه ستراتیژي تدوین شوې ده. د سولې عالي شورا د وساطت رول ادا کوي. موږ د وسلوالو مخالفین او طالبانو ټول هغه غوښتنې چې هغوی دیدري د مذاکراتو د میز ته د راوړلو په خاطر باندې قبلوو او په هغوی باندې د بحث لپاره ورسره کینو. د افغاني او ملي ارزښتونو په رڼا کې چې هغه په افغانستان کې د سرتاسري سولې سبب کېږي هغې ته هرکلی وایو. د افغانستان له نوي سره خاورې څخه خارجي قوتونه ووتل، مګر متاسفانه د دې په جای چې موږ د سولې پروسه پر مخ بوزو په ټول افغانستان کې د سرتاسري جنگونو او د ولسوالیو د ولایتونو باندې تعرضونه شروع شول.
د سولې پر لور
ټولو تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو د سولې پر لور خبرونه له مشال ریډیو ووري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یو ځل په پاکستان کې خبرې شوې خو نتیجه یې نه ورکړې. طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو د خپل قطر دفتر په رسمي کېدو او بندیانو خوش کولو ترڅنګ ځینو نورو غوښتنو ټینګار کوي. افغان چارواکو ویلي چې له یو نیم لکو بهرنیو سرتیرو څخه تر لسو زرو کم پاتې دي، خو که طالبان جګړه بس کړي دغه پاتې به هم ووځي. افغان حکومت د طالبانو سره د سیاسي پخلاین لپاره د پاکستان رول هم مهم بولی. دا ځکه چې کابل پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي خو پاکستان دا نه مني. اوریدونکو اوس چې افغان چارواکي په سولې شورا کې د بدلون او نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې کوي، آیا دا به بریالی شي؟ د افغانستان په سنټ کې د سولې شورا پښتون نیوکې شوی او ویل شوی چې د شورا کوم ځانګړی لاسته راوړنې نه دي درلودې نو ځکه یې ضرورت نشته. په دې اړه مو کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي سره خبرې وکړې او په سر کې مو ته وپوښتل چې د سولې شورا په مشرتابه کې بدلون به ګټه ولري.
زه په دې پوره باور یم چې هغه کسان ډېر موثر ترمامېدلای شي نسبت اوسنۍ رهبری ته، چون چې هغه پخوانی روابطو سره لري، هغه انډیوالي او پخوانی ملګرتیا دوی تر ډېره مهم دواړو خواوو تر ډېره اهمیت لري. مګر دا چې نوي تغیرات راغلي زه ډېر خوشبینه نه یم چې سولې عالي شورا دې وکولی شي چې دوی دې ښه کار وکولی شي. اګر چې پخوا هم سولې عالي شورا ډېرې زیاتې لاسته راوړنې نه درلودلې نسبت هغه پیسو ته چې مقایسه کړو چې کوم دوی مصرف کړي دي، مګر په نسبي شکل زه فکر کوم هغه بهتره وه.
نو تاسو د دې سولې شورا اهمیت په عمومي ډول څنګه ښکاري؟ دا مهمه ده که ناسې دا یو سیاسي اداره ده چې د خلکو د خوشحالول دپاره به کې هغوی ته وظیفې ورکړي؟
ګوره، د سولې یو شی باید واضح کول غواړم چې د سولې عالي شورا د هر مخالفینو دپاره چې په افغانستان کې جنګیږي یو لوکل یو محلي پلاتفورم دی چې هغوی را رینټیګریټ کړي، رای ولي یا د جنګ څخه ډیسنګیج کړي، د اقتصادي انسنټیوز یا هغوی سولې سره یوځای کړي. مګر کله چې بیا دا د سولې یعنی که تاسو وګورئ د سولې عالي شورا غړي په دغه څلور جانبه درې پخوانیو مجالسو کې او یا نور د سولې په مجالسو کې د طالبانو سره هیڅ ګډون دی نه درلودی، نه مثلا حکیم مجاهد دی، نه د مری په میټینګ کې ناست، نه د دې کوم استازی د سولې عالي شورا په نمایندګۍ تللی و. نو کمی زما په فکر زما انډرسټینډینګ دا دی، زما پوهاوی دا دی چې کوم هلې ځلې چې حکمت خلیل کرزی صاحب کوي او یا هم داخلوال هلته پاکستان کې اوس د خاص نماینده په حیث باندې دی، هغوی په لارج سکیل یعنی په ډېر غټ فصه باندې د طالبانو رهبري سره سولې ته ورسېږي.
حکومت ولې دا شورا ختموي نه؟ که داسې اوزګار یا هیڅ کار هم نه لري او نه یې دومره ګټي.
ما خو زه خو خپله ما په همدغه دغه باندې وم چې باید سولې عالي شورا منحل شي، چون چې کوم دستاور دی خاص نه درلودی. زه فکر کوم چې د خارج دغه اشخاصو ته فقط د وظیفې د پیدا کولو دپاره او د دولت په چوکاټ کې د دوی ګمارلو دپاره، او بیا په عیني وخت کې چې یو ډونر مفتی چې هغه پروګرام فنډ کړی چې رئیس جمهور اشرف غني په همدې خاطر دغه اشخاص مقرر کړي چې څو پورې ساتلونکي اپوزیشن چې مثلا د دولت پر وړاندې باندې کریټیکل وو هغې آرام کړی چې او په دولت کې یو ځای ورکول شوی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ووري. اوس ایوی بلې موضوع ته ورځو. لیکوال رحمت دیوان د پښتون مبارز باچا خان د عدم تشدد فلسفي سره د مینې لیکبلا د هغه په نامه ویب سایټ پیل کړو. 15 کاله مخکې پیل شوی باچا خان ټکی کام یو مقصد دا و چې د پښتون سیاستوال او ټولنیز مبارز باچا خان ژوند او کار په اړه معلومات پکې راټول شي. ویب سایټ تر څو کلونو ښه روان و، خو اوس څو میاشتې کېږي چې تړل شوی دی. خغل دیوان د دی وجه د خلکو قلمی او مالی همکاری نه کول خی. نو مړوای له دی وجه د جګړو مخنیوي لپاره د باچا خان عدم تشدد فلسفه د امولو یو لار بند شو. هغه سره مو په دی اړه مرکه کړی. دا د باچا خان په دی ویب سایټ باندې خبرو کو. اوس د سخکاری چې دا بند دی د دی وجه څه ده؟
دا خو ما ډېر وخت مخکې زه په دې ډول کې شوم کله چې ما دا مقاله ولیکله، هغه اوس په کتابي شکل کې هم چاپ شوې ده. دا عدم تشدد علمبردار څوک وو؟ کله چې دغه مقاله ما لیکله نو په وخت ما د ډېر زیات ستونزې رامخې ته شوې، ځکه چې معلومات راغونډول او هغې څه څه ګرځېدل. د هغې وروسته ما دا پرېکړه وکړه چې داسې یو آنلاین داسې یو دوه برابر کړو چې په هغې کې د باچا خان په اړه ټول معلومات او یا د هغوی خپلې لیکنې یا د خلکو لیکنې کتابونه ټول راجمع کړو. نو بیا خو ما د ملګرو سره مشوره وکړه کوم چې د باچا خان فکر دعوه کوي، هغوی سره ما خبرې وکړې. په فیسبوک کې مې په دې اړه باندې کمپاین وچلو. نو بلها شخل کرا سره دغه چېره دا خو ډېر ښه کار دی، باید دا وشي. زه کېناستم، ما پیسې هم مصرف کړې، خپل وخت هم پی مصرف کړو، او کار ما روان کړو. پاڼه مونږ جوړ کړو د بچا فنډ کمپنی باندې، چې کله هغه جوړ کړو په هغه کې تقریبا څو میاشتې یا کال ما کار وکړو مسلسل. وروسته خلک بیا غلي شو، نو زه خو بیا داسې نه شم کولی چې ټول وخت یو کار ته ورکړم، زموږ خپله غریبي ده، مجبوري ده. نو دا وی نو جی هغه چې بیا هم دا سي په مزه مزه چې د خلکو او د سلمي او د مالی مرستو خبره کړي واره چې چاونه کړه، دا وی نو جی هغه بندغه صفات شو او اخر پر دې هدا کور راورته دي چې اوس لا انټرنیټ نه نه هم ورکشه.
او تاسو په دې کې د ویب سټ کې څه شته شو؟
په دې ویب سټ کې چې تر اوسه پورې ما څومره کار کړو هغه کې داسې ځینو چې ما د بچا خان کمیونیکنې چې په پښتون مجله کې خپرې شوې یا د هغوی کوم سفرونه و هغه راغونډ کړي، ځینې خطونه مې راغونډ کړي، د بچا خان خپلې لیکنې مې راغونډې کړي، د بچا خان په اړه چې څومره خلکو لیکل کړي وو هغه مې تیارې خوده پورې راغونډې کړي. بل کوم کتابونه چې زما لاسرسی رسېدلی چې د بچا خان په لور دغه کتابونه ما یو ښه تفصیلي پېژندلو ته پکې ورکړی وو چې دا کتاب کله چاپ شوی دی، دې کتاب چې دننه دي څه دا هغې پرته چې کوم کتابونه ته ما په پی ډي ایف شکل کې پیدا کړي وو هغه هم په دې ډول کې وو. دا هغې نه علاوه د بچا خان خپل کوم کتاب چې دی زما جن او د جهد تر یو حده پورې د دې ځینې ځینې برخې هم ما په دې کې اچولې وې. زما داسې د هغو چې د دې لیست جوړ کړم او هر برخه کې د چا په کاري چې هغه لیست مطابق ورته هغه برخه راوځي هغه هم بیا تر کتاب ټول د دوانه چولې نو څه برخه به زما اچولې.
او د دې لستونکي وو د دې ویب سایټ ته به خلک راتله؟
لستونکي خو وو، لستونکي حتما دینه وو چې کله ما د فلم یو مقاله لیکلې وه د عدم تشدد علمبردار څوک نو یوازې د دغه ځای نه چې فیسبوک کې څومره خلکو شیر کړی وو هغه تقریبا کسانو دغه ځای نه صرف شیر کړی وو، نو لستونکي وو خو دغه ډول چې کار یې غوښته ډېر.
د سولې پر لور
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله اوسئ.
ke zate